السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو، نور مسایل هم لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوي څېړنې پیل کړي دي. دا مو د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبه راوړو.
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښې پلټونکي پلاوی په قضیې کې د پرمختګ خبر ورکوي. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف ناوالنی 950,000 روبل جریمه کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی، ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی. د ده په مشرۍ پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي رډو ته ویلي دي چې د شنبې پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید، نږدې زر موټر پکې سوځېدلی دي. قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګرو او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان اوښتی. د بغلان امنیت قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلی دي. ښاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي.
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه، سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا اس کی بیوی شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووید 19 ناروغي څه باندې 550,500 کسان اخته شوي دي، چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوسوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونه ترکمنستان ته تللی وو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د 2 نورو لغوه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودې. شغلی زهیر د اسیسکوپ سازمان کې د جام مناسب تول، د دیرشو لرغونو سیمو په نقشه کول، له یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل، د دروش لرغونو عبیدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فیستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. خو شغلی زهیر په یاد کال کې له 800,000,000 افغانۍ بودیجې د 40,000,000 بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبل جرمې غوښتنه کړې ده. دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کېږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. د ناوالنی ملاتړیو ویلي دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري. چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی. دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو. ناوالنی هغه کسان فاسد او خاین بللی دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوی دي. ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشي کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونکړي، نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنکړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان مالی وزارت وی د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځیدلې دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
د هرات د همدغې پیښې همدارنګه په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د اعتصاب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 40 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 15 افغانۍ باندې و، نن سهار 40 افغانۍ راته بایک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بسکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پای سره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو له روښانه کېدو وروسته به لازم اقدامات وشي. د دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمېر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لېږدول شوي وو بیرته خوندي ځایونو ته لېږل شوي دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ترلاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګیدو پیښه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 20مه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي همداشان د وختي زیان د ارزونې زیانمن شوی او ته د رسیدنې د ترسره شوی اجراتو د ارزونې او پوراتونکو کې لورته پیښو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کسان مانی چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیښې له څېړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت دا هم وایي چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټرې نیولې چې لوټمارو نورو ځایونو ته لېږدولې. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې له دې پیښې یو شمېر کړیو ناوړه ګټه اخیستي. هغه ځینې موټر چلوونکي د خپلو موټرو په چور تالان قصدي سوځول او له مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم له اخیستو پرته یو شمېر هغه کسان چې د دې پیښې وروسته ډېرې چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. له دې خبر وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې له بشپړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ترلاسه کړي معلوماتي ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. د دې خونې رئیس یونس قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې له تېرو 3 ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز
د شمیرو لمخه 100 تانکرونه د گازو دی 322 موټر د تیلو دی 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دی او 100 تانکر بیا زوب یا ولی شوی دی شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتشونی زرو تر رسیدلی دی
رسیده.
افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګری او صنایعو خونه د دی پی خی مالی زیان د 200 میلیون ډالر زیات بولی هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړونو وروسته به د دې خبرې کرا او ناکره توب روښانه شي په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې ورسته یې ټول ګمرک ونیو د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم د غازو تیلوب مسله کې پات کیږو د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې ورسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورستیو کې د سونتو کو او خوراکي مواد به په بیساره توګل وړي شي چې دوی اندیښمن کړي دي د دوی په خبره د غازو به تر اتیا او د تیلوب هم تر 500 افغاني او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړ شي اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي لتیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره به یو کې هم لوړواله راغله دې په اړه پام وکړي د راپورته
لا تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټر او صرافانو د ټولنې کاری حساب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنې په افغانستان په ځانګړي توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو به مخبل وړې دودي چې دوی اندیښمن کړي د کابل ښار اوسیدونکو احمد شکیب مایار
په خو موږ تیل او چاول 15 در شوغونې باندې اوس د تیل حکومتونه د 15 در شونه 15 شپک سالو خوغونې ته جګ شوې دي اوس د مخ په لاره د 2 ورځې مخ کې 2 کیلو غاز واچول شپک 15 شوغونې باندې و نن سهار ما خپل بازار ته دکان ته د غاز ډبې وړل پاتې افغانې را ته پایک
وحید بیا د سونتو کوتر څنګ د خوراکي موادو د بایو لال وړې دو هم وایي
موږ مخ کې مایع غوز په 15 تل وخت نه 500 سابونه غستلو خو بس په قیمتونه نور هم نسبتا مخ کې ورځو تل وړ شوی مو سم ته شپته 15 شپته ماویا افغانۍ د کابل په بازارونو کې غوز خلک اخلي
په کابل ښار کې د تیلو او غازو پلورونکو بیا وایي چې د بارلونکو موټرو د ټولنې د کاري حساب لامل څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او غاز نه دی رسیدلی چې ورسره یې به یې هم لوړې سوې دي د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
یو ونې مخکې د بربري موټرو اتحادی کاری اتصاب وکړه او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې وروسته لاغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اور لګیدنه رامنځته شوه د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګاز او د تیلو بیې شاوخوا لس افغانۍ لوړې شوې دي دا د ټولو خلکو لپاره د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا غاز نه دی وارد شوی ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي کنه نو په خبره یې وضعیت بلا پسې خراب سي
اتصاب دی دولت کی سوامل کی دغه ترانسپورټرانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي د صرافانو مشکل باید حل شي دا که حل نشي ورځ په ورځ ټول سقوط کوي یو ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 19 ورځې ټول اقتصاد پل دي یو موټر یو ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان
دا په داس حال کې د چشاو خواله سورځی کیږي چې په شمال کې د موټرزینو د یو ماشوم د تختونو په خبرګون کې د قنې بندر لار تړلې او حمله تیرو لسورځو راهیسه د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په خبرګون کې کاربندې زلان کړي د غشان بارلون کې موټر د دوی په وینا په لوی لارو کې د دوی نه په قانون ډول د پیسو د اخیستو په خبرګون کې کاري احتساب کړی او د تیر شنبه په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګیدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځیدلی او د یوې اونۍ په مخه د غلاره هم تړل سوې ده هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شوي اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړي توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینی حمیدي د سه شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت ترڅنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالې بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت لپلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافی کار سوی، خو منی د کیفیت لپلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدی چې د سه شنبه په ورځ د دولت ته حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
وس هدف دا دی چې مش پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوی رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی هغه به ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1409 نیم کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوی شونځي جوړ شوی، او په خبرې له دې وروسته به د اصلاحاتو پر مسته کې دوه سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکښې لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1409 نیم کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوی دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نو بشپړ شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پرېښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ د شنګر، او 15 کلنه حمیده د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاوند مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کټې مو ګرځول، راګو ګرځولې، اوس په دغه نوابت کې اوسیږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی می وړو کې مو غواړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي.
چا په دارین نه راغلی د جنگونو دغه نه پښوړک د وښوړک مه هون شهید شو، وو سره کو شو کته د تم واته مشت کی بچی می وړو د دوه ماشومان دی په ستر کم نمزوی دغه شیړا دی هلور می وړه ده، وس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره سره وشم. خدا
دلته ډیری نور میرمنی او سړی چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي، نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نور مرستې هم وشي، خو چارواکي به وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږ سو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملاً موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزې شو سره مرستې ترسره شوي دي او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې غږ کوو، د ماجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پرېښي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
زهاشی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی، مګر جراحي ډاکټر نه لري. د یو اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 45 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. د عوامو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېد 15,000 دی، نو حکومت باید داسې ونه کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا په هکله ویشلې، هغه یې د وکیلانو، خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمره خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدمن درخواست دادی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه د تورخان ګیټ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات. پاسپورټ او ټاپه ده او شناختیکات او دات او دات یو تذکیره ده او په او ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاصه لار غواړو لکه سپین بورډ او یا کوټ آف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راته کوي. همدغه قشان دې لار غواړو که اپل دې که دې پل چا پل کور دې د چا دې پل د چا پل خپلوان چا دې پل همدغه رقم رو ناروغ تګ راتګ زمينه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان دوه ته موږ درخواست کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیقه ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د حملې له کبله سخت په غوسه شوی. هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړي او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خو د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف ډېر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې نه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي پاوڅ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیرا نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیري، یو امریکایی او یو برتانوی، وشل شوي وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مرانه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غنیولې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کال وروسته د بوزکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بوزکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبي پر مهال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بوزکشي د دې لوبي تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوټ پاکی لوب غالي کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنز د بوزکشي او دوستانه لوبو وسوه، کوم چې افغان لوبډلې په خپل نام کړه. د دغه روایتي لوبي د کتل لپاره په ګڼ شمیر کې خلک د حقي په لوب غالي کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بوزکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او ویل په کار دي چې د بوزکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبو کې شامل کړل شي.
مانو نعمت الله دی، دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. دا روان دی دا سلسله پر سلسله، او اوس هم کوم شوق لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو، چار ځای کلری کې نږدې موږ بخامه خزان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان کیدای وزداد چې موږ په پاکستان کې اوسېږو. وزدلیم دغه شو کو په دې کې د انسان لاس هم ماتېږي، موږ په کیسه کې نو کې سره ماتېږي. دای وخت راځي چې انسان پښې مري هم شي هم ماتېږي. ما یو ماما دغه التناست ګوره دغه دوه درې واره پښې ماتېسي دي. موږ په لوان دي نه پرېږدي. دا شو
محمد داوود موږ خو ډیره خوشاله یو ځکه چې دا د افغانستان بازی د افغانستان ملي سپورت د بوزکشي، او دا بوزکشي چې اکثر پاکستان کې خونه دا ډیر په افغانستان کې ریجستا. موږ دا غواړو چې مثال دا په پاکستان کې شروع شي، کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې، او دا غا میله د بوزکشي میله په تاجک پښتون هزارو ازبک داخله کې ډیر خوشي، او دې غواړي چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر. موږ د پاکستان سرکار څخه دا اپیل کوو چې وایي دا میله دې بعد هر ځای پاکستان کې خاص طور پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبه کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي، او بیا په خاصه توګه د بوزکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلی شي. د بلوچستان د اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رجبندې کوو کوم چې په کامي لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د قانونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي سیو لوبغاړو کې انعامونه وبېشل. تیدونې ورده چې بوزکشي د افغانستان ملي لوبه ده، او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد شبرتوار ورکوچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په هرات کې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د اسلام کلا د ګمرک د اور لګیدنې د قضیې په تړاو د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی، ځکه چې دا ویره شته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنیه قمندان جنرال اویس صمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 43 اسیران د طالبانو له زندانه خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لک ډوز افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو یې لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. او ایران وایي له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپل مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشانو ته به د خپل اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړیا چار تفریح پرونه مهیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
چکل شوی چې د آزادی مبارزې پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست لخپل سویلی افریقایي سیال سره لوبا وکړي. یا د لوبې په یو اف سی سازمان کې د په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزادو سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوبا به د مارچ میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ښاغلی حق پرست په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په لاس ویګاس کې له جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبېږي او د هیوادوالو دعاګانو تارتیا لري. افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دی وړاندې هم بلابل لوبې کړي او خزلې دلای. نصرت حق پرست اوس مهال له هواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبه ته خپل لوبډلې اعلان کړي. دغه لوبې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډلې کې 15 کسان لوبيږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبې ډګر ته ځي. ټاکل شوی چې د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبې د فبروري میاشتې په 13 نیټه په څلورو ګروپونو کې د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د 3 اوریزو لوبو لړۍ کوربه پاکستاني لوبډلې وګټله. په دویم لوبه کې چې 13 ورځ نه وخت وشوه پاکستان پچه وګټله او لومړۍ سویلي افریقا ته د توپوهنې بلنه ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو 6 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 1/3 منډې وکړې. د افریقا لپاره جویټ میلر د 8/5 او 5/4 په مټ په 15 توپونو 15 نه سوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډله ټاکل شوی هدف په 13.5 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبې د 4 وکټو په توپیر په خپل نوم کړه. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ نړیواله 6 اوریزه لوبه پاکستان او دویمه لوبه بیا سویلي افریقا ګټلې وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادی رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبري نه وي، خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برا پور وورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلې
پښتنو کې دا رواج دی. زه چې د خلکو کې را واده شوی ما د لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنزا کوي، د مور کنزا کوي، د ښځې کنزا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظ شخړه کې هم دا او د دې یور کنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم ښځې نه کنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولی ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثال چې کنځا مونږ ته ماته څوک کې زه مجبور یم ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا ښځو ته جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي، ځکه چې هغه وخت د سړي دغه په سورني فکر او سوچو.
انساني حقوق مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې خزې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې خزې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښې له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکې وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشي و، هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو خو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان افغان تل د خزو عزت په پام کې نیسی. هغه په دې اړه زیاتوي،
نارینه برخه مور خور یا کورنۍ ته کزې ته کنزا کوي، دا په خپل د هغه جایګاه او هغه مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي،
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول سي او په دې که غیر اخلاقی نسبتونه ای اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور نسبتونه ای په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او کچیر نور کنزلیوی او غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور کنزلیوی او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی په دې صورت کې جرم دی توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د 603 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنزلی کول څومره نامناسب کار بولی دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار دی چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې نارې نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې بیا هغه ته د شجش کنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناشتي او دوی یو د بل شزه سپکې شکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودي تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دي. اغه تقوا کدارت وایس چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خراب خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. هم خبره ده غوا چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله ده غوا چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري په محیط کې ستونزې لري همدغه د دې سبب شوې دي چې افغانان حساس کړي او ترڅنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي د دې سبب شوې دي. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کانځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته خور میرمنې ته کانځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کانځلې خو کوي، کانځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کانځل کوي، اما کاغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. ان افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوخ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو راورسېره کړي دي هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما کدی ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي ښځې ته ورسیږي چې هغه په میدان کې سټایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، میرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حد اقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 50 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې ترڅنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. په لاره چې ځئ سانز مکه ته ګورئ چې خدای مکه په کوم خطرناک شي پښه کې نږدئ. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه واورئ چې د دنیا له حاله خبر شئ. نو راځئ غوږ شئ ورته.
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټغله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نه هم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نه هم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارخونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نه هم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې عمله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نه هم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په دراجانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارل ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلارونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي، د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې عمله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډیر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوی چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ یا تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص ول. بادله
مالغالری
د دریو کسانو ایس کلام د منه جوړیږي،
د دلال، چاپلوس او غلشتمن.
میړونه په درې ډول دي،
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي،
زامنو ته ودونه پرې کوي، کور پی جوړوي او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبۍ، هند او ترکیه کې.
د جنگ تر شا درې شایان پټوي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په ملي باس پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مې نه ای کنه حال به دغه سی وي پام وکي.
وسړیا ته خو دې د زوی نه هیڅ پوښتنه نه کوي.
د څه شي پوښتنه یې وکړه؟
د کوژدې یې هغه مین شوی دی.
پلار یې مین شوی و که نیکه یې؟ چې دی مینېږي.
ولې ځان دې هېر سو چې د ما کوڅې ته به د ورځې شل وارې تللې او راتلې.
نو د تا دپاره تلم او راتلم؟
نو د چا دپاره تلې او راتلې؟ د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول.
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه را ځوړندوې؟
د تا دپاره نه در ځوړندېدم، هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې درباندې رانه شي او شر جوړ نه سي.
وې ساده ښځې، تا ته نه در تلم، د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم.
آغا یادوی آغا ایوال ویشت
هر چه چی بول آغا ده تا کرده خوزه ور بانده مایانو.
نو بیا ده زولی کولم.
ما نکوله پلار دی را بانده تاوان کری.
وی لخدای امیزار که چی زی بیا پو تا تاوان اولم. دی ما دوم را روی باران و چی کوچه پوتای کری و
زاوره کوای وز داوای چی زوی دی پو چا بانده ماینده.
زنه یم خبره چی پو چا ماینده خو ماینده.
ولی تا ته نه ده درښودلی؟
نه، ما ته یې یوازې همدومره ویلی دي چې په یوه نجلۍ مین یم.
د کوم ځای ده؟
دغه یې هم نه دی راته ویلي. هغه دی په خپله راغی، پوښتنه ترې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم لاجورده زویه، چیرته تللی وې؟
د باندې مې له چا سره کار و.
وهلکه وایي مین شوی؟
ورته ووایه زویه شرمېږه مه.
په چا مین شوی؟
مه شرمېږه زویه، ورته ووایه.
هو ووایه چې درته وی غواړو.
نه یې پېژنم.
د چا لور ده؟
د پلار نوم یې هم نه پېژنم.
د کوم ځای ده؟
نه پوهېږم.
نو څه ډول مینې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده؟
انجلۍ څه نومېږي؟
نه ده راته معلومه.
نو چېرته دې ولیده او چېرته پې مین شوې؟
په کلبار سنټر کې.
اوس نو ښه شوه، څه ډول یې پیدا کړو؟ څنګه به پوسو چې د چا لور ده؟
کلته د سنټر په هوټل کې ورته شا کړم. څنګه به یې؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ترې وکړم چې څوک او د کوم ځای ده.
شو ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.